شئ. ازادي راديو هر شیبه لطاف سره.
په افغانستان کې څلور نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغان حاجیانو لومړی ډله نن سهار افغانستان ته ورسېده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت لیکلي 364 حاجیان نن د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شول. د افغانستان سږ کال 1500 کسانو په حج کې ګډون کړی و. د دوهې پراتلون کې غونډه کې د افغان ښځو استازي برخه نه اخلي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته د یوناما مشرې روزا اوتنبایوه په نیویورک کې خبریالانو ته وویل ملګرو ملتو ته څوک شرایط نشي ښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي. د ملګرو ملتونو په دې پریکړې باندې د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو سختې نیوکې کړي. د شلو ورونو د کرکټ په نړیوال جام کې سبا سهار وختي افغانستان په سوپر ایټ کې خپل دویمه او مهمه لوبه د استرالیا په وړاندې ترسره کوي. افغان ټیم خپل لومړی د سوپر ایټ لوبه په هند بایللې او سیمی فاینل ته د وتلو لپاره باید هم استرالیا او هم بنگلاديش ټیمونه مات کړي. د اوکراین د برېښنا ملي شرکت یوکراین راهونن خبر ورکړ چې روسیې د اوکراین د برېښنا پر تاسیساتو تیره شپه یو ځل بیا پراخ بریدونه کړي. او د اروپا د فوټبال جام د تلولې په ترڅ کې نن درې لوبې کېږي. په اف ګروپ کې ګرجستان او چک مخامخ دي. همدارنګه په بل ټیم کې بیا ترکیه او پرتګال او په بله لوبه کې رومانیا او بلجیم لوبه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مورا بولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې طالبانو سخت کال څخه کم 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده.
موږ ته پاله تر رسیدلې یو چې باید پسکرو ته د کوکنارو د کښت نه کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي.
په یو بل راپور کې به ووري چې طالبانو سخت کال د افغانستان په څلور درسو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
قیمتي تریاک سخت کال د تریاکو به ډیر لوړ شوې دي. هم د عمل خلکو په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرلې دي. هغه سیمه چې اوبې درلودې هلته مو د منی د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل.
د چنشي مواد ولې عزت نفس له منځه وړي؟ په دې اړه مولار واپو ډاکټر محمد ګل سمین سره مرکه کړې ده.
د عزت النفس د نشټوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور یا اعتماد له لاسه ورکوي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اکرم نشه پرېږدي، کور ته روغ رمټ ستنېږي، خو یوه شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې بیرته نشو ته مخه کړه دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اکرم ذاتی
او زی اکرم ولی
والک تدل تکوی شکر دے علاج دیو شو غچاق سورا اس پینز واندر نجور شو مو خواسی ہم داد سریخو پتان کی نکتیو تو والی پیر تراغ لے.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو تازه ارزونه ښیي چې اوس هم په دې هیواد کې کوکنار ښه ډیر کرل کیږي. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې سو راغلي چې د طالبانو حکومت سخت کال وکولای سوای چې څه کم 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې د افغانستان د جنوبی ولایتونو ترڅنګ سخت کال په شمالي ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوی دي. د موضوع تفصیل بس موږ د همکار په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د نشه یي بوټو، نشه یي موادو تولید او قاچاقو په ګډون د دې هیواد پر وضعیت بحث وکړ. د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په راپور کې راغلی چې سږ کال هم په افغانستان کې کوکنار کرل شوی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو میاشتو کې وکولای شول چې د دې هیواد د ټولو کرل شوو کوکنارو څخه یوازې 495 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د دې سازمان ارزونه ښیي چې په 2014 کال کې د افغانستان ډیر کوکنار د دې هیواد په بدخشان، کندهار، هرات، ننګرهار او تخار ولایتونو کې کرل شوی وو. په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ غوښتنه وکړه، د روسیې هیواد استازي وویل چې د افغانستان نشه یي مواد اوس هم د سیمې لپاره یو ګواښ دی. واسیل نبین زیادی غونډې ته وویل
د نشه یي موادو ستونزه له ترهګرۍ سره تړلې ده. طالبانو چې په دې برخه کې تر اوسه څه کړي هغه کافي نه دي، ځکه چې له نشه یي موادو سره مبارزه کول د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له لارې سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د افغان بزګرانو ملاتړ مهم دی. دغه ډول موږ په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په اړه هم اندېښمن یو.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا $151 ته پورته شوی او د طالبانو حکومت وایي چې دې لوړو بیو بزګران د کوکنارو کښت ته هڅولی دي. په ملګرو ملتونو کې د ګیانا هیواد استازي کارولین برګټ له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل د دې لپاره چې بزګران د کوکنارو کښت ته اړتیا پیدا نه کړي، باید په افغانستان کې د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کړل شي.
مخته پاله تر رسیدلی یو چې باید بزګرو ته د کوکنارو د کښت منع کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي. زرګونو بزګرانو ته د اوبو رسولو لوی او کوچني کانالونه او د میوو باغونه جوړ شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې اوس هم د بزګرو اړتیاو ته پام نه دی شوی.
تقویت برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان،
د بدیل معیشت پروګرامونو پیاوړتیا لکه د اوبو د بندونو او سړو خونو جوړول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، کیمیاوي سرې د کرنیزو ماشینونو ویشل، د کروندګرو محصولاتو لپاره بازار موندل او ځینې نور هغه موارد دي چې له بده مرغه په رښتینی ډول ورته پام نه دی شوی.
ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په تیرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په لړ کې 40 کوچنی بندونه او د ستروس 280 باغونه جوړ کړي. د 25 هکتار زراعتي ځمکو لپاره د اوبو لګولو سیستم جوړ کړي او د غډولې له 14,603 بزګرو سره مرسته کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنن افیل مور چې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون خراب پکړه
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي 19 خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات پای ته ورسېدل او په دې اړه غیر رسمي شمیرې ښیي چې سږ کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو په اړه د کورنیو چارو وزارت لخوا خپاره شوي راپورونه ښیي چې په مخکینی فصل کې د افغانستان په 400 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او دې کښتونو د ویجاړولو عملیاتو 4 میاشتې دوام وکړ. تحلیلګران د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول ښه اقدام بولي، خو دا خبره هم ورسره تړي چې د دې کښت د ویجاړولو لارې چارې عملي او مؤثرې نه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د 1402 شمسي کال د دړو په میاشت کې پیل کړل چې د 1403 کال د جوزا د میاشتې په نیمایي کې پای ته ورسېدل. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مهاله په رسمي ډول د مني په موسم کې د کرل سوو کوکنارو شمیر یې نه دی اعلان کړي، خو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپرې سوي خبر پاڼې ښیي چې په دې فصل کې د افغانستان په 24 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. که څه هم بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بېوزلۍ له امله کوکنار کري، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د تریاکو د بیې لوړېدل د دې سبب سوي چې ډېر بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. د بدخشان د والي ویاند امین الله طیب دا مني چې د دې ولایت له 28 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي وه، او دوی وکولی سوه چې په دې ولسوالیو کې 5000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
سکل د تریاکو بیې ډېرې لوړې شوې دي، همدې امله خلکو په بدخشان ولایت کې ډېر کوکنار کرلی دي. هغه سیمې چې اوبه یې درلودې هلته مو د مني د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل او صفر ته مو ورسول.
د پخواني جمهوري نظام د احصایې او معلوماتو ملي ادارې وروستی راپور چې په 1400 کال کې خپور سو ښوولی و چې هغه مهال د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول ستایي، خو د دې کښت د ویجاړولو څرنګوالي ته ګوته نیسي.
کښت بند کړه، اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړلو. دا خامخا چې بزګرو ته او کلو خلکو ته مشکلات ډېرې.
هغه بزګران چې په تېر فصل کې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی، هغوی هم انتقاد کوي او وایي چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او په دې کار کې پاتې راغلي چې د دوی لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو زمینه برابره کړي. د سرپل ولایت یو بزګر جان محمد وایي چې دا پرله پسې دوهم کال دی چې د طالبانو حکومت د ده کوکنارو کښت ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده ورسره کړې.
موږ بې وزله خلک یو، زموږ سره دې مرسته وشي، مثلا موږ ته د غنم او کیمیاوي سره راکړي چې موږ خپلې ځمکې وکړو.
سږکال هم د پروسږ کال په ډول د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د سروې کولو اجازه ورنه کړه، خو اوس ملګرو ملتونه لګیا دي او د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې کوي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسږ کال هم د کوکنارو د کښت سروې لپاره د 2 میلیون افغانیو اعلان کړی و، خو یو کال وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان کړي، او سږکال هم تر دې مهاله په دې اړه په رسمي ډول رسنیو ته شمیرې نه دي ورکول سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو سخت کال د افغانستان په 24 ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار ل شپږ څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام ل شپږ څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشه یي موادو استعمال په اوږد مهال کې د معتادینو عزت نفس، د ځان درناوی یا د ځان ارزښت له منځه وړي، او وروسته دغه ډول معتادین پر ځان باور نه لري، د ځان په اړه منفی فکر کوي او د خپل حق غوښتلو جرأت نه لري. دا چې آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل کیږي؟ نشه یي مواد ولې عزت النفس له منځه وړي؟ په معتادینو کې د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې څه دي؟ او د عزت النفس نشتوالی خپله پر معتاد او د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېزې کوي؟ په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده. ښاغلی ډاکټر سمیم، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د عزت النفس په اړه خبرې کوي.
د ځان په اړه د یو شخص احساس یا تصویر، یا د ځان په اړه د ارزښتمندۍ حس ته عزت النفس ویل کیږي. یعنی دغه حس شخص ته دا وښیي چې ته څونه با ارزښته یې، نو دغه د ارزښتمندۍ حس ته په اصطلاح عزت النفس ویل کیږي.
آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي؟
هم نشه عزت النفس لمنځه وړي او هم د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي. د مثال په ډول کوم اشخاص چې ټیټ عزت النفس لري هغوی ته ځان بې ارزښته ښکاري، نو بې ارزښته شخصیتونه نظر به ارزښته شخصیتو ته زر نشه یي موادو باندې رودي کېږي.
نشه یي مواد ولې عزت نفس لمنځه وړي؟
کوم کسان چې په نشه یي موادو باندې روږدي دي په ټولنه کې ورته د بې ارزښته اشخاصو په سترګه کتل کېږي، نو د ټولنې دغه بې ارزښتي د معتادینو د عزت النفس د کمزورۍ سبب ګرځي. له بلې خوا اکثره معتادین چې کوم وخت په نشه یي موادو باندې روږدي سي خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کېږي، نو دغه اقتصادي مشکلات د باعث ګرځي چې دوی غلا ته مخه کړي، چې دغه چاره هم د هغوی عزت النفس له منځه وړي. او له بلې خوا معتادین چې په کوم ناوړه محیط کې اوسیږي دغه محیط هم د هغوی د عزت النفس له منځه وړلو سبب ګرځي.
موږ څنګه پوه سو چې دې معتاد عزت نفس له لاسه ورکړی دی؟ د عزت نفس د نشتوالي نښې نښانې کومې دي؟
د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور اعتماد له لاسه ورکوي، د خپلو ضروریاتو یا اړتیاوو اظهار نشي کولی چې د چا خپل اړتیاوې یا کوم ضروریات چې دی لري له چا نه یې وغواړي یا یې پوره کړي. د ځان په اړه پر خپلو منفي نقاطو باندې همیشه تمرکز کوي، نه پر مثبتو باندې. پر ځان باندې زیات انتقادونه کوي، زیات د شرم او اضطراب احساس کوي، د نورو له منفي انتقاداتو څخه ډیر زیات متاثره کیږي او له ماتې یا شکست څخه ډیره شدیده ویره لري. دغه یې عمده نښې نښانې دي.
د عزت نفس نشتوالی معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
د عزت نفس نشتوالی د مختلفو رواني او اجتماعي مشکلاتو سبب ګرځي. د مثال په توګه کوم شخص چې عزت نفس یې له لاسه ورکړی دی زیات مضطرب یا ویره لري، ژور خفګان باندې اخته کیږي، له خطره ډک کارونه ترسره کوي، له ټولنې یا اجتماع ویره لري، روحي فشارونه تجربه کوي او همدارنګه په اشتها کې تغیرات راځي، د اشتها خرابوالی ورته پیدا کیږي، د نورو له منفي انتقاداتو زیات متاثره کیږي چې بالاخره له ټولنې یا له اجتماع ګوښنه شین کیږي، له کار کولو اجتناب کوي ځکه چې دی له شکست ډیره سخته ویره لري. دا ویره لري چې ځکه په چیرې په دې کار کې ناکامه سمه، نو دغه ناکامي ده ته ډیره ګرانه پرېوځي، له خپل ځانه او قوارې نه حتی ناراحته کیږي، د ځان او د خپلې زندګۍ په اړه منفي فکر کوي. نو دغه ټول شیان چې دي د یو عزت نفس د نشتوالي له وجې و معتاد شخص رامنځته کیږي.
په معتادینو کې د عزت نفس نشتوالی خپله د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېز کوي؟
خپله دغه نشئی یا معتاد کس یو کورنۍ د خپل ځان دپاره یو عار یا پیغور بولي، نو که دغه کس د اعتیاد تر څنګ عزت النفس هم ونه لري، نو دغه دواړه خویونه د کورنۍ د هر یو غړي د عزت النفس د کمزوري کېدو سبب ګرځي.
د نشئ په کوم پړاو کې یو معتاد د عزت النفس له لاسه ورکوي؟
که چیرې دغه معتاد کس مخکې له دې چې د نشئ موادو ته مخه کړي عزت النفس یې ضعیفه نه وي، یعنی قوي عزت النفس لري، نو د احتیاط په شروع کې عزت النفس تقریبا ښه وي، ولی کوم وخت چې دی له قسم قسم مشکلاتو د ټولنې او له دغه د شغل یا د وظیفې له لاسه ورکول او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېدل، نو دغه د ده عزت النفس ورو ورو کمزوری کوي او بالاخره په کوم محیط کې چې دی ژوند کوي دغه محیط هم د ده د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. یعنی د احتیاط په لومړۍ مرحله کې عزت النفس تر ډیره بریده پورې ضعیفه نه وي، ولی د وخت په تیریدو سره یا د احتیاط په وروستیو مرحلو کې عزت النفس ورو ورو ضعیفه کیږي او بالاخره یې عزت النفس له منځه ځي.
که یو څوک نشه پرېږدي، آیا له لاسه ورکړی عزت نفس بیرته ترلاسه کولی شي او که نورې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا شته؟
که یو معتاد نشه یي مواد پرېږدي، کوم عزت النفس چې ده د اعتیاد له امله له لاسه ورکړی دی دغه یوازې د نشه یي موادو په پرېښودلو سره بېرته لاسته نه راځي، بلکې دا د فامیل لخوا ده ته باید یو روحیه ورکوله سي، ده ته باید یو کار شغل برابر سي، او د امکان په صورت کې که چیرې له یو ارواپوه یا روانشناس سره وخت پر وخت ورته مرکه مساعده سي، نو دغه ټول کړنې د دې سبب ګرځي چې دی بېرته خپل عزت النفس لاسته راوړي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا په هدلاست نشه د انسان حافظه کمزوري کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل سمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځګوني حواسو په واسطه، پنځګوني حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسې د حس په واسطه کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، او د شامي حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته حافظه متصل وي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې بد تاثیرات لري. د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه تمرکز ور باندې وکوي، دغه په حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیخه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولای، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشایي مواد چې دي هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی د شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه تمرکز خرابوالی.
ایا په هدلاس
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې اکرام په نشئی موادو معتاد وي، خو څه وخت ورسته کلک اراده کوي چې نشه پرېږدي. هغه د چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورزی او حالت ته څه مودې تیرولو ورسته کور ته روغ رمټ ستنیږي. دا اکرام په لیدو یې کورنۍ او خپلوان ډیر خوشاله وي، خو یوه شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولی بیرته نشو ته مخه کړه، اصل کې څه څه دا ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلارا یو خبره درته وکم، خفه کیږي خو نه؟
او به ګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وه ولې به خفه کیږم؟
ووایه بچیه څه خبره ده پلار، به دې ولې خفه کیږ؟
ما خو بوډر پرېښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او مونږ دې هم ګورو چې روغ جوړي.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ سوې، په تا هم ډېرې خواري تېرې سوې او موږ هم ډېر درسره ستړي سو.
پلاره اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه؟
او کولی شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسو د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویه؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې د بله سترګه ده.
نو چې داسې ده، ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بېکاره ګرځم او تاسو هېڅ سر نه خلاصوئ.
وا سړیه، اکرم زوی مې ښه وایي، دغه د مشر زوی دی، په دوکان کې په کار ته سر اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او خزی، یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي؟
هغه وختونه خو تېر شوله، ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی؟ بشیر او دی د دواړه زامن دي.
یاره خزی، که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شم ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډری انډیوالې پیدا که، بیرته به پوډری شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر او شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
و سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل ځای باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور را باندې کوې او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه، په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي، نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
و سړیه، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیف ومو یې علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله. او تابیس ته په ویر اخته کړو.
زا بابا دا نو څه ویر دی، پوډرو ته زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
د هلک سره جور مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي، او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو له وکړم.
پیسې دې په ور پسې شي چې بچیان مې ارام نه وي. موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها په لوی لاس هلک نه شو ته اړ باسه.
سره ماښام کوه خوبونه، بنگل ونائی کرے جانانا. لا 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 لا.
اسلام جانا، سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اوہو اکرم داتے.
اوہ زیم اکرم، ولی
والک تدل تچکے بے. شکر دے علاج جوشو، خچاک سورہ اس پین زبان در نہ جوشو. مخواسی هم داد سریخو پا دند که نخیدیو تو والی برت راغلی.
هو از خورشتی هم چه جور شم.
نو چه جور شی بیاته که ویچه دی مردار لکتی تا برت راغلی.
های های کور خو آقا وقت کوری چه سره پا که ازت ولری او آرام ای، خو چه ازت دی نی او سوک باور ندر بانده که، نو دا کورم سره تا سور تا نور شید.
ولی پا کور که مو چه خبره و؟
بس اسلام جانا، دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې، نو بیا تر مرګه هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانا، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار رختی او دا چټلی خو وینې، تو خدای دا ژوند دی.
نه بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه. پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکې او علاج ته مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. اگه تام بیر تا دیه چطل زای تا راغلی.
های های دا پاکی چه گتل ری؟ کار سمرم پاک شی خرک دی بیام چطل بولی. او سنو راسیات پریده زر راکه یو پڑی چه سخ خماریم.
داگه دی بادار واخل زمگ ایک دلستا پر مخلاص دا دازی غط پڑی بدر کم چه بیر تا دیه دا پخوا پچان آسمانو تا پرتگی. ها دا غدې واخل نو
که څه وایم.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویا مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.